یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ساده رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو تور پوری کړی دی چې د ملي شورا اوسنی ساتونکو له ځینو وکیلانو سره لاس لري باید غم وخوړل شي. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
ځینې افغان سیاستوال به سبا په پاکستان کې د سولې په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د امریکا ولسمشر په ایران د پوځي برید پلان تایید کړی و. ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب ایالت په بهربن شارګوټي کې په داسل کې سره جرګه کیږي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په وربلل سو سیاستوالو کې د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دغه ګوند یو لوړ رتبه غړي غیرت بهیر د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له ډیلي ټایمز پانی سره په خبرو کې تایید کړی چې حکمتیار به د خپل ګوند د یو حیات مشري کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه وایي چې د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو تر سیږي چې په هغوی کې د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی، د ولسمشرۍ کاندید حنیف اتمر، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او نورې څیرې شامل دي. ویل سوي چې دغه غونډه د لاهور د سولې تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی را روانه پنجشنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به په غونډه کې له ولسونو هم وغواړي.
په غونډه کې به د جګړې له شکل اړخونو څخه وغواړو چې نور جنگ پای ته ورسوي، او تر څنګ پر ولسونو غږ کوو چې نور باید چوپ پات نه سي. هر څونه چې ولسونه چوپ پاتېږي په هغه اندازه جګړه مختزي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر خلاف او د سولې په ملاتړ غونډې کړې دي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه ټیم د پنجشنبې په ورځ انډونیزیا ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د فوټسال لوبډلې له روزونکي عبدالرزاق مومریک سره ټلیفوني خبرې وکړې او دغه پرمختګ مبارکي ورکړه. د فوټسال ټیم روزونکي عبدالرزاق مومریک د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیوي پیغام کې وویل:
با اینکه بازیکنای ما از لحاظ بدنی تحلیل رفته بود، از لحاظ خوب جسمانی تحلیل رفته بود، مگر ما بیشتر از توان خود تلاش کردیم. امی وعده را میتیم که دوباره در فاینال انشالله برای دفاع از عزت، دفاع از غیرت افغانی خود باز به میدان بریم.
د افغانستان د فوټسال تر شلو کلونو کم عمره لوبغاړي به سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره پایلوبه یا فاینل مسابقه وکړي. دغه سیالۍ د ایران په کوربتوب په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې، یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده. بلخوا د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان په ساوت امپټن لوبغالي کې وسي. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپل تیر 15 مسابقې بایللي د جدول په پای کې دی، خو هندوستان چې 4 مسابقو څخه 3 ګټلي، یوه د باران له کبله نه ده سوې. د کرکټ نړیوال جام د مسابقو په لړ کې نن د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه کیږي. دغه مسابقه د لیدز په لوبغالي کې ترسره کیږي. نیویورک ټایمز رسپانی راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. خو رسپانه زیاتوي چې ولسمشر وړمه شپه په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا دغه معتبر ورځپاڼه وایي چې په سپین ماڼۍ کې تر سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویورک ټایمز رسپانی دا راپور د 10 امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا ورڅخه خبر وو. په راپور کې دا هم ویل سوي چې دغه بریدونه د جون د 1 نیټې یعنې تر نن سهار مخکې پلان سوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او د ولسي خلکو مرګ ژوبله کمه کړی سي. د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړي دي. د امریکا د ملکي هوایی چلند چارواکو د یوې بیړنۍ خبرداری په خپرولو سره د ایران د اوبو له پاسه د امریکا هوایی شرکتونو الوتنې منع اعلان کړي. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه چې څارونکې وه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې دي د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر اوبو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د هغو پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایي چلند د ګڼه ګوڼې یوه مسیر ته نږدې دي. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جت الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته مجبوره سوې چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دې هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د روسیې د بمباری دوی TU-95 ډوله الوتکې د دې هیواد جنوبی ټاپوګانو ته نږدې سوې او د جاپان پر خوایي الوتنې ته دوام ورکړ. د اعلامیې په حواله یوه له دغو الوتکو څخه دویم ځلي د دایټو په ټاپوګانو کې د جاپان هوایي حریم ته واوښته. دایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي دا تور پوری کوي چې د ملي شورا یو شمېر ساتونکي له ځینو وکیلانو سره پټ لاس لري.
د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړی خطه باید په ولسی جرګې کې تر هغو وخته پورې ځای په ځای شي.
د پکتیاوالو له یوې ژمنې مو خبرو.
هر څوک چې په دې ونې زګول وکړي هغه ته جرمات وکړل شوی دی.
حکومت ته څه پکار دی چې اوس باید څه وکړي په دې اړه په خپرونه کې تفصیل درکوو. د نورستان خلکو هم خپل ځنګلونه ساتلي دي خو په کونړ کې وضعیت داسې نه دی.
موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان شرمخان بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي.
په دې خپرونه کې مو د فضا په لور د هند له نویو پرمختګونو هم خبرو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د غړیو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي تر ختمېدو پورې باید یوه ځانګړې امنیتي قطعه وګمارل شي چې په تالار کې دننه وضعیت کنټرول کړي. د دغې جرګې د اداري پلاوي یوه غړي ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ یو شمېر غیر مسؤول کسان د جرګې تالار ته ننوتل او ځینې وکیلان یې ووهل. خو د جرګې ځینې غړي بیا وایي د ځانګړې امنیتي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته او وکیلان باید روان وضعیت په خپله کنټرول کړي. لکابل ته ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبې د ورځې د نښتو په دوام د دغه جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په هغه ورځ یو شمېر وسلوال ورزشکاران د جرګې تالار ته ننوتي او ځینې وکیلان یې وهلي دي. د دغه جرګې د اداري پلاوي موقت غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو د پیژندنې لپاره ارزونې روانې دي او کوم تصویرونه چې د تالار د کمرو په ذریعه اخیستل شوي امنیتي ارګانونو ته به ولیږل شي. ښاغلی قلاتوال وایي له دغې پیښې وروسته شاوخوا سلو وکیلانو وړاندیز وکړ چې د دغې تاوتریخوالي تر پای ته رسېدو پورې باید د امنیتي ځواکونو یوه ځانګړې قطعه وګمارل شي چې د تالار امنیت ټینګ کړي.
داخلي او په وکیلانو باندې گزارونه هم کړی دي. جریان ټول په امنیتي کمرو کې ثبت دی. خدای مکړه په یو بل وسلوال تاوتریخوالي موضوع ونه وړي. د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړې خطه باید په ولسی جرګې کې تر هغو وخته پورې ځای په ځای شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د دارالانشا او د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې تیره چهارشنبه د جرګې د غړو ترمنځ نښته وشوه او د ښاغلي قلاتوال په خبره چې یو شمېر وکیلان پکې ووهل شول. دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میرحمان رحماني پلوي وکیلانو غوښتل چې نوموړی د جرګې د رئیس پر څوکۍ کینوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر اختلاف له شاوخوا څلوېښتو ورځو راهیسې د میرحمان رحماني او کمال ناصر وسولي ترمنځ روان دی. تیره ورځ یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د ولسی جرګې د غړو ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي ولسمشر به دغه قضیه سترې محکمې ته راجع کړي. خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دغه ادعا رد کړه. ورته وخت کې د جرګې زین نور غړي وای د جرګې غړي باید تاوتریخوالی ته لاړ نشي او د ځانګړي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته. د جرګې غړي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل
زما مناسب نه خود بود از دیدم ما وکلا خود
د بوبل زما له نظر دا مناسب نه ده چې ځانګړي قطعه دی وګمارل شي. موږ وکیلان په خپل مسؤلیت لرو چې تاوتریخوالی کم کړو یوې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده ټول د خلکو اندېښنې او حساسیتونه درک کړي او د نفاق مخه ونیسو. دغه تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام موندلی چې د ځینو وکیلانو په خبره تر اوسه څه باندې 100 تقنیني سندونه د جرګې له لورې د تصویبولو لپاره پر ځای پاتې دي. ښاغلی عرفان هیله ښیي چې د جرګې غړي په نږدې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او روان تاوتریخوالی ختم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
آزادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په انټرنیټ کم په azadiradio.com کې نیولای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل ونوي راپور کې د هیواد له امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کوي. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو د ونډې له نور کولو نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې ده. د دې راپور نور جزئیات له احمد تکلاور.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخوانی قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتی بودیجې لپاره ځانګړي کړی وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتی سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتی ځواکونه د سازشونو یو مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړی توبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
¡Viva la libertad! ¡Viva! او سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. Democracy is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د پوځي بریدونو امر وکړ خو بیرته یې لغوه کړ. دا خبره نیویارک ټایمز په راپور کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وروسته له هغه چې ایران د امریکا یو بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړه په ټویټر کې ولیکل چې ایران لویه تیروتنه وکړه. دا موضوع صفی الله سنگزی تعقیب کړی ده. په استودیو کې را سره ده سنگزی صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څه وخت په ایران د بریدونو امر کړی و او څنګه یې بیرته د امر واخیست؟
مننه. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکا بې پیلوټه الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي و، خو زیاتوي چې پرون شپه یې په ناڅاپي توګه بیرته دغه امر اخیستی دی. البته د امریکا په وخت په 2 بجو چې د اروپا په وخت په 1 بجه شاوخوا کېږي دغه امر یې بیرته اخیستی و. د امریکا معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا راپور د څو کسانو امریکایي چارواکو په حواله ورکوي چې یا یې په دوه خبرو کې اشتراک کړی او یا هم له دوه خبرو خبر شوی دی. ورسپانه زیاتوي په دوه خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران هم ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه جون 28 نیټې، یعنی د نن ورځې وختي لسپیده داغ مخکې پلان شوی وي، څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسی خلکو مرګروب له کمه کې. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د امریکایي رسنیو د دغو راپورونو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ټرمپ دغه امر بیرته لغوه کړی که څنګه. ایران هم سمدستي کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي و دوی جنگ نه غواړي، خو که مجبور شون بیا کاملا ورته چمتو دي.
بله، خو د دې دوه هیوادو اړیکې هسې هم سړې دي، لیکن یو دم خبره څنګه تر جګړې ورسېده؟
د همدغې بی پیلوټه امریکایي الوتکې تر نسکورولو وروسته خبره ډیره ګرمه شوله. ایران د سپای پاسداران د انقلاب ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامی پرون اعلان وکړ چې د دوی پوځیانو د خبره یو تیری کوونکې امریکایي بی پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده. د ویلې چې دغه الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه نسکوره شوې ده، په هرمزګان ولایت کې چې هرمز تنګي ته نږدې د ایران پروت ولایت ده. خو د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکو بیا ویلي چې RQ-4 ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د هوایي ځواکونو مشر ویلي دي چې دغه الوتکه د ایران له ساحلونو 40 کیلومتره ورهاخوا په سمندر کې وشتل شوې ده او لویدلې ده. د نړیوالو قوانینو لمخې یوازې 22 کیلومتره یو هیواد حق لري، د حریم حق لري، تر هغه وروسته بیا نړیوالې اوبو کېږي او نړیوال هوایي حریم چې ټول هیوادونه ترې استفاده کولی شي. خو تر اوسه پورې دغه جوته نه ده کېدی چې تحقیقات پرې وشي چې دا واقعا په کوم ځای کې لویدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دوی په اوبو کې د ایران د امریکا د دغې بی پیلوټ الوتکې ځینې ټوټې را پیدا شوې دي. باید ووایم کېدی شي اوریدونکو ته مهمه وي، د دغې یوې RQ-4 ګلوبل هاک الوتکې بی پیلوټ الوتکې قیمت تر 220 میلیون ډالر اوړي، او دا له 2001 تر 2014 یا 2014 پورې دغه پر نورې انکشاف ورکړل شوی دی او په ډیرو جنگونو کې د دغو تیارونو استفاده شوې ده.
مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیل معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بل پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
د پکتیا ولایت یو لس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزې اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومی خلق دی اغاتی بوری خلق اربکیان نسی اغا دی جنگلونو نی ساتنه کوی گرزی اغا خلق چی دی ونو کتکول کوی و مخینی ولی دی و هر توب چی و دی وی ونی تکول بوکی اغا تا جرماتو کل شوی دی او قومی دی دود دو دستور لمخی غونا نغا و جرمه خستلی.
د پکتیا ولایت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکې او یا هم میوه لرونکي بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د عوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیل معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنه کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي کورې جوړې کړي. غریبی رکورد زمینان ندوت متحده شوی فابریکی نشته، نور کورونه نشته،
د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس انجینر محمد دین محمد مني چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قطنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو تر څو موږ وکولای شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي. چارواکی وای پکتیا اوس مهال 1,200 هکتاره ځنګلونه لري او کلک هوډ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه کړي. له خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میتریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
بل لور ته په کونړ کې وضعیت ښه نه دی. په کونړ کې خلک لا هم ځنګلونه وهي خو په نورستان کې وضعیت بهتره دی او د نورستان خلک د ځنګلونو له وهلو ساتي. روحلا انوري له سیمې راپورټ لري.
نورستان د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه هیچا ته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وایي
یا خارجي ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغه په نورستان کې د دانش ته دي، خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی چې کیږي د لرګو آبادی کیږي، هم د لینټری یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کیږي. د آبادی لپاره استعمالیږي او د دې لپاره استفاده کوي، هغه نه خو د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغه څه لپاره. خو نورستان ځنګلونو په غواخ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند کونړ کې تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت څلویښت سلنه ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم تریکړې کولو ته اړ شوي دي.
څلویښت فیصد دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د اویا فیصد نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
په دې مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په زیاده دی چې ځنګل قده کي په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل پنځو زره نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواخي. د نورو ولایتونو د مسولینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو لپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده، که په ولسوالانو کې دي، که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې د لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاک هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او د خبرونه په دې برخه کې مو د فضا په لور د هند لنو یو هڅو خبرو. اسمت ساروان راپور لري.
هند غواړي چې سږ کال سپوږمۍ ته یو ستور بیړۍ یا لندر واستوي. دا هیواد همداراز غواړي چې تر 2022 پورې فضا ته یو هوا مزلی ولیشي. هند اعلان کړی چې د سپوږمۍ لپاره ځانګړی ستور بیړۍ جوړوي. د هند فضایی ادارې چارواکي وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به یوه کوچنۍ فضایی اډه په فضا کې جوړه کړي. د هند فضایی ادارې رئیس کې سیوان ویلي که دا دوی پروژې بریالۍ شوې تر 2022 پورې به فضا ته هوا مزلي ولی شي. دا سوان په وینا دا ډیره ستره پروژه نه ده. د وویل چې د کوچنۍ اډې ته به یوازې هوا مزلي تګ راته کوي او په فضا کې د تحقیقاتو لپاره وسایل به پکې ځای پر ځای شي. سپوږمۍ ته به د هند بیس پرلیو لینډر یا ستور بیړۍ د راتلونکي جولای په 15 نیټه روانه شي او اټکل کیږي چې د سږ کال د سپتمبر په 16 هلته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
رحیمه د کندهار لشار پر استولې اس ام اس کې پاکستان ته د یو شمیر افغان سیاستوالو د سبانی سفر په اړه لیکلي دي او په دې سخت انتقاد کړی دی. تحمینه له لوګره لیکي طالبان او داعش دواړه د پاکستان اختراع دي، صرف نوم او بیرغ بدل شوی دی. اتل له زابل لیکي د افغان ځواکونو تعرضي عملیاتو د طالبانو ملا ماته کړې ده. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د سولې غونډه په پاکستان کې د افغانانو لپاره ګټه نه لري. پاکستان پخپل وادو کې رښتینه نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره اوس امکانات زیات شوي دي، ولس باید دا چانس له لاسه ورنه کړي. شفی جان صدران لیکي د خوست له نادر شاکور څخه هیڅوک د ځنګلونو قطع کول نه خوښوي. که څوک ځنګل وهي سیمې ته نږدې خلک یې مسؤول دي. او حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي امنیت قمندان تعدین خان دي پاکستان ته د غنمو د اړولو مخه ونیسي. وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب په بهربن شارګوټي کې په داسل کې جرګه کیږي چې په پم کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت په خبره په دې غونډه کې بل ولسون هم غوښتنه وسی چې چوپ پاتې نسی چې دغه چوپتیا د جګړې د دوام سبب کیږي. د افغانستان ولسمشر پایلوبی ته د لارموندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبی ته لاره پیدا کړه. دغه پایلوبه به سبا د جاپان په وړاندې وسی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان د ساوت هامپټن په لوبغالي کې وسی. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو، خو رسپانې زیاتوي چې ولسمشر وړمش په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا د هوایي چلند ادارې د دې هیواد د هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې دي. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جټ الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته اړ شوې چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دغه هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته دیونی بحث مو د تقویتی نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د خزو د ګډون سرنګوالي ته ځانګړي کړی. د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د تقویتی نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13مه پیل شوی شاوخوا شل ورځې دوام وکړ او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 20,000 زیاتو کسانو تقویتی نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتی نوملیکنه کړې. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې د مرکزونه پرانستل دي، نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دوی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی یو مرکز پرانیسي چې خلک راشي او خپل سب نمونه وکړي.
اوس داسې لیدل کیږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کیږي چې تړل شوي دي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واوریدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلې پاتې وو، د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له ښځو سره بلابل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه امینی میلمانه دي. ملمنو ته خراغلاس وایم. حق پر صاحب که د ورسته چمتوالی په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د جمهوریت انتخاباتو چمتوالی په کومه کچه روان ده؟ مهرباني.
تاسو ته افغان صاحب همدارنګ امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتی ثبتنام د پروسی په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان یعنی تقریبا د 16,000 څخه تر 20,000 کسانو ثبتنام کړی دی. په دې برخه کې 4850 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې سفتینام تر سره کیږي چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخه کې مشتونز درلودل البته ډیر محدود شمیر او همدارنګ امنیتی ارګانونه نن هم موږ یو امنیتی جلسه درلودله چې په دې برخه کې د امنیتی ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوختي. کمیسیون د تقویتي سبتینام په مورد کې ټول ملت ته د اطمینان ورکوي چې هغه واقعي سبتینام چې په دې پروسه کې ترسره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي او د دغه پروسې د طریقې څخه به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شپږم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې ترسره کوي چې خوشبختانه باید وایو عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتي سبتینام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په وخت په برخه کې دی. د بودیجې په مورد کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي، یو اطمینان چې ټول ملت ورکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفي د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي چې په دې برخه کې هم جدي کار ترسره کیږي او روان دی.
اکبر صاحب، د تقویتي نوملیکنې یادونه دې وکړله چې شاوخوا 20,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده، د تاسې د پلان له مخې ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې اوسې د وروستۍ شپې ورځې دي د تقویتي نوملیکنې باید څومره ترسره شوي وای؟
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتي سبتینام په پروسه کې ډیر زیات شي او په دې برخه کې کمیسیون د عامه آګاهۍ پروګرامونه په کار باندې واچول، تبلیغاتی برنامې تر لاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه نسه و مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي. هدف دا و په کل کې مشخص ارکام مونږ دی ویلي، اما هدف دا و چې موږ هر څه وکولای شو ډیر سبتینام تر سره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کړي راسي او په تقویتي سبتینام کې برخه واخلي.
مروجان مخکې دی د حق بر سب سرګندونې تاسې واورېدلې، د تقویتي نوملیکنې جریان په اړه خپل نظرات ووایئ چې دغه د تاسې له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګه ده؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، اقپرست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. د تقویتي نوملیکنې بهیر د جوزا له 13 نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده. په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی. د مراکزو کموالی، د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته، خلک د دې لپاره چې یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لاره مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي، ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري. د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي، د امنیتی تهدیدونو سره مخامخ دي. ډیری مرکزونه په ټول افغانستان کې تر اوسه تړل شوي دي د بیلابیلو ستونزو له کبله. د عامه پوهاوي وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې له مخکې خپل هغه د عامه پوهاوي لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای، خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي. له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو. تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده، دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي، نام وکړي، اته په دې نه پوهیږي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. دغه ځینې ډېرې لوی ستونزې دي چې خلک ورسره مخامخ شوي دي او دا لړۍ هم ډېره کم وخت، یعنی شاوخوا 40 ورځې دوی وخت ورکړی و او بودیجه هم د تیرو ټاکنو د تقویتي نوملیکنې په مراتبو سره، یعنی دا ډېره و، ځکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتي نوملیکنې لپاره شاوخوا 3 میاشتې وخت درلوده، مګم دا ځل یوازې 40 ورځې و. هغه وخت مو هم 10 میلیونه روپۍ په مصرف کړي دا وریم اماغه اندازه پیسې په مصرفيږي، مګم د مراکز او شمیر په مراتب راکته ده، د خلکو د عامه پوهاوی مسأله په مراتب او داوري کمرنګ و، ځکه هغه ځل ډیر زحمت ورته استلسوي و. مهمه مسله دا چې هغه وخت سټیکر هم چاپېده، موضوعات هم نوي و، د دوی د کارکونکو د استخدام او د ترین مسله هم و، وخت هم درې میاشتې و، او دوی په شلو ورځو کې د درې میاشتو بودیجه مصرفوي. بل دا چې تقویتی نوملیکنې څخه دولس ورځې تیرې وې چې بیا دوی د څار بنسټونه او مشاهد بنسټونه او هغه بنسټونه چې باید نظارت وکړي او څار وکړي دوی راوغوښتل، وروسته دغه دوی تصمیم ونیو چې دوی ته باید اعتبارنامې ورکړي. او بیا له بلې خوا بیا وایم چې تاسو په ټول افغانستان کې نظارت نه کوئ، له دغې لړۍ څخه او دا ګزارشونه هم چې شریکوئ دا هوایي دي.
پرسه مخکې د مرواجان خبرې ته واورې، د مرواجان وایي چې وخت ډیر کم و، پخوانی تقویتي نوملیکنې لپاره درې میاشتې موږ وخت لرو، دلته شاوخوا شل ورځې وخت لرو. کمیسون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي، یو او بل د بندو مرکزونو یادونه وکړه. له 455 مرکزونو څخه تر اوسه څومره بند دي؟
په دې کې شک نسته، کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي، خصوصا د تقویتي ثبتنام پروسه، ستونزې به موجودې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. د خلکو د آگاهۍ سطح په مجموع کې کوایو کښته ده، په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل، نسو مبلغین کار کوي عملاً، مشخصاً په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند، همدارنګ د کندوز، د فراه او ځین نور ولسوالیو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی تر څو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګه د تقویتي ثبتنام پروسه پیل سي. موږ ثبتنام پر دوه ډوله باندې لرو، یو موږ دې ته تقویتي ثبتنام یا ریپیټ ثبتنام ورته وایي، تکراري ثبتنام. هغه ثبتنام چې مخکې ترسره سوی دی هغه یو ملي پروسه وه د ټول افغانستان په سطح باندې چې موږ اضافه تر 9 میلیونه کسان ثبت کړل، چې 8.8 تقریبا 8 میلیونه فلټر سوله، یعنی موږ یو ډیر تعداد ډیره فیصدي ثبتنام په افغانستان کې ترسره کړی دی. ریپیټ ثبتنام د دې په خاطر دی یا دوباره یا تقویتي ثبتنام په دې خاطر دی، هغه کسان چې بې ځایه سوي وه یا په دې هیواد کې موجود نه وه یا قانوني سند یې اوس پوره کړی یا مریضان وه یا ځینې نور ستونزو له کبله دوی ثبتنام نه ترسره کړی، چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دی بیرته تقویتي ثبتنام ترسره کوي. نو تقویتي ثبتنام د هغه اولنی ثبتنام سره پار کوي، اولنی ثبتنام په ټول افغانستان کې
ترسره منو. خو یو مسله بل ده، د جنگو له امله په لکونو لکونو کسانو خپلې مینې پرېښي دي، ممکن په زرګونو کسان هیواد را مهاجر شوي، همدارنګه په زرګونو کسانو قانوني سند پوره کړی، دې ټولو ته په کتلو باندې آیا د نوملیکنې د کوم ګراف چې ده ډېر ټیټ نه ده؟
دا هم ډیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي ثبتنام وکړي، دې ته هم موږ ډیموکراسي نه سو وایي. ډیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او ثبتنام ترسره کړي. هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجع کېدی هغه دا و چې د آگاهۍ عامه پروګرامونه تطبیق سي، خوشبختانه تطبیق سوي دي. په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې تاسو شاهد یاست چې د تقویتي ثبتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري، همدارنګه په بلبوردونو باندې په شهرونو کې تاسو شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري. نسو مبلغینو مثال مې درکوي چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري. دا د عامه آگاهۍ د پروګرامونو برخه وه، او هغه بشری نیرو چې دا اوس په 455 مراکزو کې کار کوي، خوشبختانه باید وایي تاسو اتمن گزارشونه لري، یعنی په ټول 455 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونو کې موږ ثبتنام نه ترسره کوو، اول ته هغه یا د امنیتي تهدیداتو پر اساس باندې یا د ځای د نشتون پر اساس باندې یا د انتقالاتو د موادو د نه رسیدو پر اساس باندې بند پاتې شوي دي. نور په اکثریت، مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې تخنیکی اړخی خوشبختانه په ډیره ښه طریقه باندې مختزي. زموږ امید چې شیدې ده د څارد بنسټونو څخه زموږ امید ده چې هدي اکل دغه پروسه د تقبیتی سبتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري د دې پروسې کاملا حمایت وکي. او د کمیسون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکی ستونزې په ټوله افغانستان کې موجود نه ده یو مننه باید وسی، یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي، یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسي. امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدیا کل د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري، معلومات لري، د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام ترسره کړي مننه وکړي، ترڅو موږ په دې پوه سو چې د څار بنسټونه یوازې د نقد د پاره نه دي، بلکې دوی د کمیسونونو ته د تشویق، د کمیسونونو د همکاري او د حسن نیت احساس هم لري.
مروجانې رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي، یعنی په کمیسون باندې هغه نیوکه چې په کمیسون دی ته ګوته نیسي، هغه کوم مسولیت چې دوی ته راځي کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل، دی برخه کې د یو شریک باندې په توګه باندې دوی سره مرسته کول، دغه مسولیتونه واقعا تاسو نه ترسره کړي؟
افغان صاحب، ډیری مسایلو کې موږ هغه وخت مجبور کیږو چې له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو او د رسنیو له طریقې دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونه لرو، موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو، دوی زموږ طرح ته غوږ نیسي. هیڅکله موږ نه مجبور کیږو چې دا عامو خلکو سره شریک کړو، اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسؤلیت هم ده چې دغو موضوعاتو ته چې خلک نه دي ترې خبر او دا د هغوی قانونی حق ته چې باید ترې خبر اوسي. موږ نسو کولای لکه کمیسیون غوندې خلکو نه هر څه پټ کړو، رسنیو ته حاضر نسو، ځواب ورنه کړو. دغه موضوع موږ مجبور یو د خلکو سره شریک
یو مسله ته چرته ما په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوي کمیشنرانو ترمنځ ډېر ښه همغږي موجوده، خو وروسته وروسته د همغږي تاسو هم شکایت کوي کوم انتخاب هغه رسنۍ هم شکایت کوي. ستونزه چیرته وه؟ یعنی د څار بنسټونو کې ستونزه وه او کچېرې کمیسیون کې ستونزه وه؟
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي؟ موږ هیڅ کلم نه دي غوښتلي چې د کمیسیون کار ور خراب کړو، سره له دې هڅه مو کړې ده چې دوی ته مشورې هم
ورکړو.
هلته څه نشته نو څه وکړو؟ خی موږ وایو چې هر څه سم روان دي، بیا سبا خلک خبر سي، حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده، دوی سم مدیریت ونه سوی کړی. تاسو څه د یو بې طرفه نهاد په توګه باندې موږ نشو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو. دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله، هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلې درې میاشتې وه، خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو، تقویتي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نسو کولای. د ما سوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړل ورته په درېو میاشتو کې، نو اوس د 80-83 زرو کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 23 میلیونه مصرفېږي؟ د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي؟ دغه ته باید خلک ځواب ورکړي.
وخت کم وي،
مراکز کم دي، محلات کم دي، ولې په پیسې ډېرې مصرفېږي؟ بودیجه دوی څه کوي؟ بلې خواته بیا وایي چې دیموکراسي دا موږ په خلک په زور نسو مجبوره کولی چې تاسو راسئ نوملیکنه وکړئ. په افغانستان کې تر اوسه خلک نه دي پوسوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. یو دیموکراتیک ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي، قانون څه ته وایي، ټاکنې څه ته وایي. په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو هلته له 80% څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده، دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده.
زیات بحث موږ تاسو درلودو، راځو یو بل موضوع ته. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون مو لیدو، ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې ځینې څرګندونې مو واورېدلې چې ډېرې زړه بګنوونکې وې. د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، تاسو څه کړي دي د یو بنسټ په توګه باندې، او انتخاباتو کمیسیون ته مسپارښتنې څه دي او څه له وسه پورې سوي دي د لپاره چې ګډون پراخ شي؟
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده. هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لویې ضربې وارد سولې، مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله، چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو. نو دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه وه چې بیا د څوک ځان نوماند کړي، بیا د څوک راسي رایه دې ورکړي، رایه واخیستل سوې، خرڅې سولې. دا دغه موضوع مستقیم رابطه درلوده راتلونکو ټاکنو سره او د خځو مخصوصا د خځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانانو او د میرمنو برخې په دې کې خپل فعال ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله آخر کې له رسنیو سره شریکوو او همدارنګه له کمیسیونونو سره تر څو وسو کولی د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچه لوړه سي.
اکبر صاحب، همدا پوښتنه تاسو نه موږ کوو، د ښځو د ګډون په اړه باندې شکونه زیاتیږي، ځکه که تیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټول ولس ته معلوم ده. نه زه نه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اورېدونکو سره شریک کړم، فقط دومره مې غوښتل د لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځې یو ځل بیا پراخ ګډون وکړي، هغه تیروتنې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نه شي. کمیسیون څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو د سوال ځواب درکړم، معقول یې ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي، او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په احترام باندې قایل وي، او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کړي، دغه پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي، زموږ امید دا دی چې ناظر بنسټونه دغه څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه، د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور پتنګ راغلی او حوصله ختمه شوې ده.
رابسو اصلي بحث ته خوځل ته یو شی یادونه وکم، کله چې نظر بنسټونو په کمیسیون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنیو او موږ سره معلومات نه شریکوي، همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسیون دې ته اړسه چې رسنۍ ته ولاړ سي یا رسنۍ سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي، دغه یو مثبته پایله نه وه؟
اطلاع رسانی یا معلومات ورکونه د اساسي قانون لمخې دا یو مکلفیت دی د هر ارګان،
خو یو وخت محدود دی اجازه راکړي
تر څو معلومات د خلکو سره شریک کړي. او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نسی، چې په دې برخه کې نه یوازې ناصر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی، دغه وظیفه هم ده چې اطلاع رسانی باید په وخت او زمان ټول ورګانونه وکړي. کچیرې نه څار بنسټونه موجود وي او موجود نه وي، کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسانی وټوله ملت ته وکړي. چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ دی چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسانه کوي.
خو تر ټولو زیات لرسنۍ نو ورسته د څار بنسټونو تاکید پام دیو.
دوهمه موضوع د ښځو ګډون په ټاکنو کې، په دې کې شک نشته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل، لکه ځینې اتهامونه وارد سول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسؤلینو باندې. موږ همیشه ټینګار دا و پر رسنیو کې چې دغه ټول مستند سازي سي تر څو هیڅوک بیا دا جرأت پیدا نه کړي او د خپلې وظیفې څخه او د خپلې دندې څخه سوء استفاده ونه کړي، او هغه ډیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ ده هغه اعتماد زیانمن نسی، او موږ وکولای سو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د ښځو دی، تر څو د دغه ډیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست ته داخل سي، په سیاسي امور کې د افغانستان په اعلی ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکۍ دی چې هغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې موجود کې بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې، پر ناظر بنسټونو باندې، پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچيري په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري، تخويتي سپتنام دوام لري، یا موږ ټاکنیز نظام د ولس مشري د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو، هر هغه څوک چې د شزو د ګډون مخنیوي کوي، ستونزې ورته جوړي، هغه مستند سازي کوي، د کمیسیون سره په لومړی قدم کې د شکایتو د اوریدو د کمیسیون سره، او کچيري د دوی د غستونځ حل نسول د عدلی او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریک. زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو. او جناب افغان صاحب یو خبر د یادولو وړ ده چې تیری ټاکنې د ولسی جرګې هومره بدنامی ټاکنې نه ویل کده 2010 کال، مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامی کړل.
مروجنې کچېری خځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول، دوی انتخاباتو ته ولاړ نه، رای ورنه کړي، یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب بل چې ولاړ سم سره بر برخورد وسیلته، نو کچېری خځې ونډه ونخلي اکوای می خلی ډیر کم واخلي، د انتخاباتو د سراسري والی تر پښتنې لاندې نه راځي.
د ټاکنو سراسري والی اسې هم تر سوال لاندې راغلی ده. موږ کولی سو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلې پاتې شوي دي د امنیتي تهدیدونو او سیاسي جنجالونو چلته دي. په ډیرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویل سم، همدا نن ورځ، یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو، په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، ینګي قلعه او شکمش. همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه. فراه کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید او دا د نن ورځې
ابدي
د ټول تړل سوي دي. سراسري والی هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول ګری لا تقویتی نم لیکنې څه خبره پاتې شوی دی.
باید قضاوت پرې وسی. 1450 مرکزونه دي کېدای شي یو لس مرکز تړل سوي دي، او د نورو کې خلکو راي مثال تقویتی نم لیکنه وکړه.
بیا هم
څه ولې دغه ناقص دي؟
بیا هم سره سریواله تر سوال لاندې راځي. په ټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایط ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر شوی دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بعد امر غیانی دا ټول پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولې، ځکه په دې کې امنیتی ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصي هغه به تهدیدیږي، یعنی دا مسولیت د دوی هم نه ده، د امنیتی چارواکو ده. ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید وندی او سی ورسته لغنه بیا خپل رائے وکړي. سراسري والی تر سوال لاندې راغلی، او کله چې سراسري والی تر سوال لاندې راسي، هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راځي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي. یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل سوي دي، هغه کې دلیل هر څه وي، دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بل مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوي، هغه موږ مجبور کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتی نمرکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامې راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامې تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیری اعتبارنامو عکس ما سره ستا کاش دا، یعنی موږ کولی شوی چې دا خپلو اوریدونکو ته مور وښیو. هلته په ډیر واضح ډول باندې نوشته شوی دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامې نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامې اپډیټ نسولې.
په کتاست اعتبارنامې درکړې ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامې لیکلي ورکړې دي. په هغه اعتبارنامه کې همداسې لیکلي چې دغه کار چې کله ژورنالیست ورکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات چې دغه جمهور رئیس انتخابات دي، دغه هم کور کولای شي. ایا تاسو داسې یو چینو وزیز
زموږ داسې یو څه نه وزیز سوي؟ موږ ته په کارتونو کې نشته، او دا کارت هم دا اوس هم عکس ما سره ستا چې د ولسی جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامې له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته معنی ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي، وایي دغه آمار او ارقام موږ سره شریک کوي، موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی دی چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوي. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تیرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50% همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو، هغه اوس نسته. په بیلابیلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي. کمیسیون دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیری ټاکنې بیخي بدنامتاره وي، نو دا ټاکنې چې موږ تر سره کړي که بعد یې هم خیر ده، دا دلیل نسی کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښه والي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسؤلیت پر ځای.
حق پره صاحب، کله یوې خو د انتخاباتو د سراسري والي مس یو اصل دی، خو نظارت ورنه دوه چنده غټ اصل ده. سر بنسټونه تل ګیله لري وایي موږ ته په دې برخه کې خنډ ستونزې رامنځته کوي، تبرنامې رامنځته کوي. د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسې پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیره مننه. افغان سای په قانون کې هم دوه مهم برخې مشخص شوي دي او پیشبیني شوي دي، چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره شي او هم عدالت تامین شي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوې مهمې برخې لري، چې یو یې تطبیقي اړخ دی او یو یې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې راغند رول لري تر څو عدالت تامین شي او په دې برخه کې ټول ستونزې او مشکلات تر رسیدګي وسی. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کی او د کمیسیونونو سره د شکایتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کی او د ملت تر غوښ پورې ورسی. په دې برخه کې کاملا انتخاب پذیری موجوده ده، انتقاد پذیره دی کمیسیون، اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي، هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي او موږ وکولای شو چې د ډیموکراتیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو.
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویاند مروه مینی له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره. زما رایه
زما حق
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو